السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د مرغومی یا جدي لومړی او د دسمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لاس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له کبله نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیا او اوکرایني مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کرسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمونه شي. هغه په امریکا کې د کرسمس رخصتیو ته په پام وویل، دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنای کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان ته د وارداتي برېښنا د ولاین پرې کېدو پرچاوي زیاته کړي.
استاد کم میشه
په ژمي کې برېښنا کمیږي، هیڅ نشته. دا سو ورځې کاملا بې برېښنا یو.
نن د چیلې لومړۍ ورځ ده. بې وزله کسان وایي د ژمي پر مهال اړتیاوې لا ډېرې.
موږ هر څه ته ضرورت لرو. دا شی ته نه لرو. دا زموږ حال ته نه مینه چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ تراته یو هر څه ته ضرورت لرو. کوچې ته وړه ته او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
افغان بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي.
بس خسار شي، څه خراب شي، نه بیخي تاوان شي، سبزی ترانه خراب شي، خسار شي، بس دغه شپه پرتی.
نن د یلدا شپه ده. اروپا کې لا څو ساعته پاته دي خو په افغانستان کې دا شپه تیره شوې. په اړه درته په زړه پورې معلوماتي راپور لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دوی د ترکمنستان د 220 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د انتقال لاین بیا نښلولو باندې کار کوي. د دغه شرکت اعلامیه کې چې تیر ورځې پر ایکس پاڼه خپره کړې ویل شوي چې د شدیدو واورو او یخنۍ له امله د برېښنا دا لاین پرې شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د ژمي پر مهال برېښنا ته اړتیا ډیره، خو برعکس پرچاوی داسې وي چې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هرات او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. هممهاله د واورې او باران ورښت له امله د سړې هوا څپې ژوند ستونزمن کړی دی. د دغو اوسیدونکو په خبره د زمي په سړو ورځو او شپو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي د دوی د کورونو د ګرمولو، د ګرمو اوبو چمتو کولو، پخلي او د ماشومانو او لویانو ته د رسیدنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي ښځې چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله د تودولو وسایلو کارول محدود شوي او اړ دي چې سخت سړه هوا کې ساعتونه وخت تیر کړي.
هوا کو بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقام که وقتی هم که باشه از زیر
هوا دیر سره ده، برخنا هم نشته، چکلوی هم پچاوی لری، لپرون راهیسی تورغنده خواه ده ده برخنا سو ستن نری دلیده او بی برقی ده، تلیفونو نه چارج نلری، برخنا نشته، زغال نشته، استونز دیر دی، لسرو او نور استونزو سر لاس او گریوانیو.
ده کابل ده شمالی سیمی یوی بلی مرمنی و سیدون که چنه اختل نومی راپور که خپور سی، هم موبایل
آینی برقا خوا رقم چه زمستان شد کم میشه، نیست چه رقم است، این چان روشد نبود بخیر بی برق بودیم.
به جمعی که برخنا کمیگی هیچ نشته، دست و رزی کاملا بی برخنایو، به طول و نور و کارونو که لگاز کار اخلو، یو زمونگ تلیفونو نه چارج ندارلود او گل و ده کابل پا زینو سیمو که برخنا و خودلتا نو برخنا چی نوی زمونگ طول کارونه لکه بخل ده چای چمتو کول او ده جامو منزلو لپاره ده گرم و ابو برابر اول طول و تل گازه کار اخلو.
د دې ولایتونو اوسیدونکي ټینګار کوي چې د زمي په موسم کې د برېښنا پرله پسې پرې کېدل چې د ننګونې رامنځته کړي او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غواړي چې د وضعیت ته رسیدنه وکړي. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې له ترکمنستانه د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لېږدونکی لاین د شنبې په سهار د ډسمبر په 6 پرې سوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې هڅه کوي دا لاین بیا وصل کړي چې تخنیکي ستونزه پکې وه او د درنو واورو او یخنۍ له امله پرې سوای دی. د دې شرکت په خبر پاڼه کې چې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 21 په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویل شوي چې تخنیکی ټیمونه د هرات ولایت د بغوچار بند سیمې ته لیږدول سوي تر څو زیان ترمیم کړي چې پکې یوه ویجاړه سوې ستنه، یوه کاږه سوې ستنه، 15 پرې سوي لینونه او دوه زیانمن سوي براکټونه شامل دي. د خواله رسنیو لسګونو کارونکو په ځانګړې توګه د کابل ښار اوسیدونکو د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د ټولنیزو رسنیو د تبصرو په برخه کې لیکلي چې دوی له تېرو دوه ورځو راهیسې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. دوی نیوکه کړې چې ولې د برېښنا د پرې کېدو مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه په خبره د هوا د خرابو شرایطو لپاره له وړاندې تدابیر نه دي نیول سوي او ټینګار کوي چې ورته پیښې په تیرو کلونو کې هم رامنځته سوي دي. په افغانستان کې د زمي په موسم کې د سړې هوا او د برېښنا د مصرف د زیاتوالي له امله په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي زیاتېږي او دا وضعیت د خلکو ژوند او د مرکزونو لکه روغتونونو او نورو عامه مرکزونو فعالیتونه ستونزمن کوي. سربیره پر دې په نورو مواردو کې هم لکه د طبیعي پیښو، تخنیکي ستونزو او خرابو لاینونو په څیر عوامل د هیواد په ځینو برخو کې د برېښنا د پرې کېدو یا کمیدو لامل سوي دي. د اکتوبر په نیمایي کې هم له ازبکستانه د 240 کیلو ولټ لېږدونکي وارداتي برېښنا لاین د زلزلې له امله خراب سو چې د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې د برېښنا جریان کم کړ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو څخه تامینوي. د ملګرو ملتونو د بشري مشتدنې پروګرام یو ان ابیتات یوه اونۍ مخکې وویل چې په افغانستان کې د برېښنا تکراري پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي دي. یو ان ابیتات ټینګار وکړ چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د برېښنا د پرچاوی او داستونزې داسې مهال راپور کیږي چې د پلازمینې د یو شمېر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره شوې چې یو شمېر لارې هم بندې کړي او له امله یې د بیوازله کسانو ژوند لا ستونزمن شوی دی. په دې راپور کې د همدې اړمنو کسانو ژوند ته کتنه شوې.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ترافیکی پیخي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واوري او طوفاني هوا لامل د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ترافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوت ترشمه په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1580 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل چپه شوی چې لامل یې 15 مسافر نو سلور سلبیخت نور ټپیان شوی. نو موري دا هم ویلی چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا توفانی ده. خو نو موري ویلی چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یاد لوی لارې په بیلابلو برخو کې د واورو په پاکولو بوختي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو تسپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دی مراد کړي، ګرمي جامې، خوراکي توکي او د وسایتو لپاره د زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړبوګنونکو پیښو مخاوني ولشي. بیګا د پلازمینی کابل د زینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لمړنۍ واوره ورېدل چې یو شمیر لاري هم بندي کړي. د کورنۍ ورسنۍ او د راپورونو لمخې پنشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې واوره ورېدل. په همدې حال کې یو شمیر بې وزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته وویل
منند د جاغوري برف آماده
دی. وای په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داسې یخ شوې چې بیخي ژوند پکې نه کیږي. نه لرګیشته، نه د ډبرو سکارشته چې خونی پرېګد میکړو، نه خوړشته او نه وب. ماشومان ژاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو. بس د الله درګا ته مسترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بي ځای شوی مېرمن چې نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لوري اورک کړي.
مجار شي ته ضرورت لرو، دا شي ته نه لرو. دا غز مجال ته نه ویني چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو، هر شي ته ضرورت لرو. پوجي ته ورته او هر شي ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غختل په دیاړه د طالبانو د حکومت نظر هم بولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشي کسان داسې محال د ژمي پر اتک سره د سونتو کو نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری پراخه شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان دسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
facebook.com/azadiradio تاسو آزادی رادیو ته غوږی. یو شمیر افغان بزګران، بڼوال او سوداګر وای په افغانستان کې د مهال د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی آزادی رادیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کاږي، خو وای چې کله یې حاصلات ورسیږي نو په هیڅ بازار کې خرڅیږي او دوی ته ګټه نه کوي.
وای ټول کال په خپلو باغونو او کرنیز ځمکې کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله سمه نیمایي میوه او سبزي خصاصي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20 وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خراب شوی
دوی په ځلونو په تیره کې اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
داسې نور شیان د میوو باغونه موږ لرو، نو موږ سړو خونو ته ډېر ضرورت لرو. ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه د اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده، که چېرې موږ سړې خونې درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وای، اوس مغه رامخ کړي وای. نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، د دوو میاشتو زیاته موده وسوه چې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18 د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوو او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحج چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د وچې میوې دپاره هم دنیا ته صادر کو، یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چېهلته واستوو، نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومې چې دغونه مالونه راغلي دي، هغه ته رپورټونه پراته وي، نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په 12 بیلابیلو ولایتونو کې د 22 سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبه په ورځ د دسمبر په 16 په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د 26,000 میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړی کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یې اوریدونکو، هم دا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دیش په لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوې ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان دا په زړه پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
د قوسیا لنده ورسته شپه ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښیږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وایي،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي، لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي. او د یلدا پښپبانې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پری وای بیا به نو یو کمپاله یو رجای به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی وو. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا پښپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوه په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمنځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا پښپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانش دي چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایو وسیدون کې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي
د منې ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه وګد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمې هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلیږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخیم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ایزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا تصویرونه می کتل و جړیدم.